دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان سر سلیمان شاه نن سهار په کابل باندې د څو راکټونو د لګیدو لامل د امنیتي ځواکونو د افرادو په شمول لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي او یو دشتنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ژورنالیستان ته وویل راکټونه چې په دوو موټرو کې ځای په ځای شوي د کابل د ښار د څلورمې او لسمې ناحیې نه فایر شوي دي. د آریان په وینا یو راکټ د صدارت د ماڼۍ سره چیرمه لګیدلې چیرې چې د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر پروت دی. ویان د نننۍ حملې پړه د طالبانو په غاړه واچوله خو طالبانو په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې دوی د کابل پر ښار باندې د راکټونو په ویشتلو کې لاس نه لري. د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د ټرمپ د ادارې د پلان په باب د جمعې په ورځ په یوه استمایا غونډه کې د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا غږ د پینټاګن خبریال کارلا با په خپل ریپورت کې وایي چې ځینو کارپوهانو له افغانستان نه د 2000 امریکایي عسکرو د راوستلو لپاره د دفاع د وزارت د سرپرست کریستافر میلر پریکړه یوه اشتباه او غلطي وبلله. پینټاګن وایي چې دا وخت 3500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د هغو ماشومانو د ورځني ژوند د بدو شرایطو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې سکهال د کورونا د کورونوس اوبای ویروس د خپرېدو له امله مجبور شوي دي چې د خپلو کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره شاقه کارونو ته لاس واچوي. دغه کمیسون نن د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې زیاتره بېوزله ماشومان سرپناه نه لري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 40 ساعتونو کې په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې د کورونا د کورونوس اوبا یو سل شپږ اتیا تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د افغانستان له حکومت سره د نړیوالو مرستو د راجذبولو په خاطر د دوشنبه په ورځ د نومبر په 3 په ژنیو کې نړیوال کانفرنس جوړ شي. حکومتي چارواکو ویل دي چې سکهال د کورونا د کورونوس اوبا د خپرېدو په وجه حکومتونو شو کولای چې د دوامدار اقتصادي ودې لپاره خپل هدفونه پوره کړي. کابل کې د ملګرو ملتونو د پراختیا د ادارې یا UNDP صحاوي دفتر او د ناروې سفارت د کانفرنس تر پیل کېدو نه مخکې د پوهانو یو غونډه رابللې وه. په کابل کې د UNDP صحاوي امیر په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې پلانونه اوس د سولې د پراختیا له پروګرام سره تړل شوي دي. زمن غږ د واشنگتن نوري د اي پي خبري اژانس د ريپورت لمخه جو بايدن د 2023 میلادي کال د جنوري په شلمه رسمن تسپینه مانه کې د کار لپاره کول نه مخکې هم دا اوس د خپل کابینې په جوړولو باندې کار پیل کړی دی او ممکن چې بل هفته د کابینې د زینو مهمو وزیرانو نمونه اعلان کړي. بايدن د پنځشنبه پرسته په ویلمنټن کې خبري اعلان سره د خبرو په وخت ویلو چې د خزانه نوی وزیر ټاکل دی او د نومبر په شپږشتمه په متحده ایالاتو کې د تھانکس گیوینګ ډے یا د شکرانه د ادا کولو د رسختۍ نمخ کې به د بهرنی چارو د نوی وزیر نوم هم اعلان شي. خو اژانس وايي په داسې حال کې چې ښاغلی بایدن لګیا دی د خپل کابینې د غړو د نومولو په کار بوخت دی. برحاله جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لا تر دې دمه د نومبر په 3 د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل ماتې او د جو بایدن بری نه دی منلی او زیار باسي په هر شکل چې امکان لري په یو شمیر کلیدی یالتونو کې لسره درایو د شمیرولو لري د انتخاباتو نتیجه په خپل نفع واړی. اژانس وایي چې د ښاغلي بایدن د دې اعلان هدف هم دا دی چې په ښاغلي ټرمپ باندې فشار زیات کړي او اپوي کې چې د هغه د انکار باوجود جمهوري ریاست د چارو سمبالولو لپاره آمادګي نشي. اژانس وایي چې ښاغلي بایدن په خپل کابینه په څو مرحلو کې اعلان کړي او پر هغه کاندیدانو باندې زیات غور کیږي چې د امریکا د اقتصاد، ملي امنیت او د عامې روغتیا په برخه کې د کار سابقه او تجربه لري. خو اژانس وایي د ښاغلي ټرمپ انکار د امریکا د متحده ایالاتو زاړه دیموکراتیکي پرنسيبونه او په سولیزه توګه نوي جمهور رئیس ته د قدرت د انتقالولو عنعنوي پروسه له یو غټ چیلنج او مشکل سره مخامخ کړي. لبل خوا د جورجا په ایالت کې د دویمزلي رایو د شمیرلو وروسته جو بایدن په دغه ایالت کې د نومبر د درې مې د انتخاباتو غټون کې اعلان شوې ده او کاغلی ټرمپ مات خوړلې. نن د شنبه پورز او سبا د یک شنبه پورز د جی شلو هوادونو مشران خپل آنلاین علی غونډه جوړي. توقع ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به هم په غونډه کې ګډون وکړي. د دې علی غونډې کوربه توپ د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان په غاړه لري. د جی شل په ډله کې د اتو صنعتي هیوادونو نه علاوه شل هغه هیوادونه هم شامل دي چې اقتصادي او صنعتي وده د پراختیا په حال کې ده. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو او تایوان په دې وروستیو وختونو کې خپل اقتصادي اړیکې پراخه کړې دي، دواړو د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اقتصادي همکارۍ 15 کلن تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې د متحده ایالاتو او تایوان د اقتصادي سوکالۍ، ملګرتیا او تفاهم د تړون په نوم یاد شوی، لمخې د امریکا او تایوان ترمنځ د اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې دوه اړخیزه همکاري په فوق العاده توګه پراخېږي. د چین د سخت اعتراض باوجود د ټرمپ ادارې 13 میاشت پر تایوان باندې د هارپون د توغندیو د سیستم په شمول پر تایوان باندې د پرمختللو امریکایي وسلو د پلورلو اعلان وکړ. افریقایي اتحاد د ایتوپیا په ناکراره تیګری شمالي سیمه کې د رواني کورنۍ شخړې د حل په منظور خپل درې لوړ پوړي ځانګړي استازي نومولي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش له دغه ابتکار سره د ملګرو ملتونو بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. دغه شخړې له امله په لسګونو زره خلک ګاونډي هېواد سوډان ته اوښتي دي، او په لس هاو زره عراقي ملکیان چې 15 کاله پخوا د اسلامي دولت د ډلې یا داعش لماتې وروسته عراقي چارواکو نیولي او له تفتیش وروسته بیا آزاد کړل، تر وسه لا د عراق په صحراو او بيدیاو کې په کمپونو کې د بسرنويشتي په حالت کې شپې او ورځې تیري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غاګ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. قدر مون اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر شار د درويشتو وشتل سو راکټونو له امله اته تنه وجل سوي او یو دیش کسان نور ټپيان سوي دي. په دې اړه کوم خبريالي لیمه نیازی له کابل راپور شاستولي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر کابل خار د درويشت وشتل شو راکټونو له امله اته تنه وجل شوي او یو دیش کسان نور ټپيان شوي دي. د چارواکو په وینا دغه راکټونه نن شنبه سهار 8:50 دقیقې د کابل خار د سلورمې او ولسمې امنیتي حوزوله تهیه مسکن او چاراهي ګلسر خو چاراهي مارکیټ سیمو څخه د دوو موټرونو په واسطه توغول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان د خبر په تایید سره ویلي چې دغه راکټونه د کابل خار لسمې، نهمې، پنځلسمې، یو ولسمې، شپاړسمې او دوهمې حوزې مربوطاتو کې لګیدلې دي.
پښور خوشنۍ سره چې موږ اته تنه ملکی وادوال شهیدان شوي او یو درشتنه نور ټپيان دي. د ترګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته خي او دا د یو ملت پر وړاندې ښکاره دښمنی ده.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د یادو راکټونو توغول د تروریستانو کار بللې، خو تر دا مهاله مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. طالبانو په دغه راکټي بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. په ورته مهال په کابل کې د ایران سفارت هم تایید کړی چې یو راکټ د دوی په سفارت کې هم لګیدلی دی. د کابل خاروسیدونکو میرویس او جاناغا د دغه بریدونو په اړه وایي په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافی راس ویلسن په کابل خار ننني راکټي بریدونه غندلې او د زیانمنو شو له کورنۍ سره غم شریک خودلې ده. هغه ویلي چې امریکا به د خپل افغان همکارانو ترڅنګ ولاړوي، خو د افغانستان په لویو خارونو مخصوصا کابل کې امنیتي وضعیت ولې ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. د نظامی چارو کارپو جنرال یوسف امین زازی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د افغانستان یا په کابل خار کې د اخري راکټي بریدونه نننني هغه خلک تر سره کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د دیوات پر خلاف وسلواله مبارزه کوي، غیر مشروع غیر قانوني غوښتنې لري، خلق غواړي تعدید کی، حکومت غواړي تعدید کی، غواړي چې په دغه زری خپل باج واخلي.
په کابل ښار کې د غنوي امنیتي پیښه پر داسې محل رامنځته کیږي چې د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال او د کابل د امنیتي ټیم د مشر امر الله صالح په وینا په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي او ترورستي پیښو ګراف ښکته شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي هر کال تر 200 پورې استادان بهرنیو هیوادونو ته د ماستری او دکتورا د کچي د زده کړو لپاره استول کیږي. د دغه وزارت مرستيال نور احمد درویش وایي چې د زده کړو ورسته وطن ته د استادانو د نستنیدلو ستونزه اوس بيخي لمین زتللې ده. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې افغان حکومت د خپل ملي بودیجې له لارې هر کال بهرنۍ هیوادو ته تسلو پوري د پانتون استادان د لوړو زده کړو لپاره استي. دغه وزارت مالیه او اداري معین نور احمد درویش امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تسلو پوري نور استادان د بهرنۍ هیوادو نړیوالو موسسو په مرسته بهر ته معمولا د ماسترۍ د زده کړو لپاره استول کی.
کال سل نفر ماسترۍ ته د خپل د دولت په بودیجې انکشافي بودیجه لګل کی. ډاکټرا ډیر کم خو پروسه کال 55 نفر استادان دکتورا تم لګل شو. هغه بورسونه چې نور ادارات ورکی لکه جاپان ورکی جایکا دی ورکی مثلا هند ورکی کنه هغه بورسونه کې بیا فرق کوي. هغه تعداد یې مشخص نه چون هر کال بورسونه اعلان کیږي بیا دی ورته اپلای کوي. خو حدود 200 پورې هر کال ماسترۍ ته لګل کیږي او دکتورا په کې فیصدی ډیره کم ده. هم دې خطر موږ په دې ملي برنامه باندې کار کړی چې هر کال حتمی باید 200 نفر لاړ شي.
د لوړو زده کړو وزارت مرسیال په بهرنیو هیوادو کې د لوړو زده کړو وروسته وطن ته د استادانو د نسلي د لوستو لپاره ویل چې د 2013 کال وړاندې دا ستونزه ډیره زیاته وه، خو ښاغلی درویش ویل اوس دا ستونزه بیخي حل شوې ده.
د دې مشکل لپاره موږ یو اساسي لار د حل دا موندله چې کوم استادان چې د دولت په پیسو باندې بورسونه تزي هغه باید داسې ملکونو ته لاړ شي چې هغه ته د دې فکر ونه کړي چې دوی باید هلته پاتې شي. که څه هم هغه وخت بورسونه ډیر قیمته وو، مثلا په اروپا کې چې پانتون خلته خو زده کړې مفت دي، یا د فیس شای نشته، خو دا د بودوباش او اوسېدل او د دې خرچ خوراک او دغه مصرفونه جګ دي. بیا به چې کله دلته استادان لاړل بیرته به نه راستانه کېدل، هلته به پاتې شو یا به خپل فامیل هم ځان ته وغوښته. په دې اساس باندې موږ بیا په 2015 کال کې 12 تفاهمنامې د داسې پانتونونو سره امضا کړې چې هم پانتونونو په کیفیت کې جوګو او هم په منطقه کې وو. تر مثال مالیزیا کې داس 15 تفاهمنامې مولر د پانتونو سره او بهترین پانتونونه دي. په تایلند کې د 2 پانتونو سره تفاهمنامې امضا کړې. په هندستان کې هغه بهترین پانتونونه چې د هغه سره تفاهمنامې امضا کړې. جاپان شو لکه چین شو هغه پانتونونه چې موږ پوهیږو چې په هغه باندې ملي رانکینګ کې راځي هغه سره موږ تفاهمنامې امضا کړلې او ټول استادان چې بورسونه تزي هغه په دغه پانتون ته معرفي کی.
د لوړو زده کړو د وزارت معین نور احمد درویش د افغانستان په پانتون کې د زده کړو په بهیر د کرونا د وایرس اغېزې ډېرې زیانمنونکې وګڼلې او ویل چې که سم محصلینو ته په آنلاین بڼه زده کړې ورکول کېدي خو د افغانستان د شرایطو له امله د یوې خوا ټولو محصلینو ورڅخه په یو شان ګټه نه شو اخیستې او د بلې خوا د محصلینو په درسي کریډیټ کې هم دا زده کړې نه حسابېدلې.
دا صرف د دې لپاره چې دوی د درس نه پس پاتې نشي او د دې لپاره چې کچېرته مکمل دی پاس پاتې وای دی به مجبور و چې دا مکمل سمستر څلور میاشتې دی سر نه ویلې وای کله چې پانتون شروع کېدل. او اساسي مشکل بل دا و چې په کریډیټ نور ته حساب دی دې خپل د کریکولم برخه نه و.
د لوړ زده کړو وزارت مینه ویل چې د زوی په میاشت کې د پانتون د پیلېدو وروسته ماسیرون ته تر واتو ونه پوري وخت ورکړ شو چې په دغه موده کې آنلاین زده کړې بیرته په ټولګي کې له سره ولولي. د کابل پانتون دوه ماسیرین شمامد او حشمت الله هم د استادانو روزنه او وطن ته د هغوی ستنېدل د پانتونونو د ظرفیت د لوړېدو لپاره مهم ګڼي او وایي چې دا ډول اقدامات به د پانتونونو د علمي ظرفیت په لوړولو او معیاري کولو کې ډېره مرسته وکړي.
دا کار خو ډېر ګټور ده. په دې خاطر چې محصل هم کولی شي پرمختګ پرمختګ وکړي، خپل درسونه سم په توګه مخته ورسوي او استادان هم په دې خاطر دا مسله تشویق کیږي او یو زمينه برابرېږي درس ویلو ته او پانتون هم پرمختګ کوي.
د کابل پانتون چې د فعلاً ډېر او د کابل د افغانستان په سطح باندې درجه اول کې حسابيږي، نو باید په دې کې خپل د تحقیق بښونه باید عملی شي.
د لارو زده کړو وزارت وایي چې یو پلان یې ترتیب کړی چې د مخې به یې تر راتلونکو 15 کلو زر تنه استادان په بهرنیو هیوادو کې د ډاکټرا تر کچې د زده کړو ترلاسه کولو وروسته وطن ته ستانه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د کمولو اعلان د امریکا متحدین اندیشمن کړي دي، خو ځینو بیا ویلي دي چې د امریکا د عسکرو د کمولو اعلان به تعقیبوي او دوی به هم د خپل عسکرو شمیر کم کړي. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د ناتو د سازمان فرانسې او برېټانیې وروسته جرمني هم له افغانستان د امریکایي عسکرو د کمولو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ په ځانګړي توګه په دې اندېښمن یو چې د امریکا دغه اعلان به په افغانستان کې د سولې د خبرو د دوام لپاره څه پایلې ولري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر اعلان وکړ چې د راتلونکو جنوري میاشتې له 15مې وروسته به 2500 عسكر افغانستان کې پاتې شي. د بریټانیا د دفاع وزیر بن والیس نن پنځشنبه ویل چې ښایي هیواد د امریکا د سرتیرو د کمولو پلان تعقیب کړي، خو زیاته یې کړه چې د خپل حکومت او امریکا سره به کار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د چیرونکی بن فریدمن په باور له افغانستانه د بهرنیو عسکرو ایستل ښه اقدام دی، خو دا اقدام کافي نه دی او ډیر ناوخته دی.
زما هیله دا ده چې امریکا به د 2021 کال د می میاشتې پورې له افغانستانه خپل عسکر په بشپړ ډول وباسي چې د طالبانو سره مونږه پرې ژمنه کړې ده. نو تر جنوري میاشتې پورې به 2500 ترخکته شي او فکر کوم دا یو ښه ګام دی او دا ښه خبره ده.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون په اساس امریکا او ناتو به بل اخره خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، خو ولسمشر ترامپ د طالبانو له تړون مخکې هم ویل چې غواړي امریکا د افغان له جګړې وباسي، ځکه ولسمشر دا جګړه بې پایه او بې ګټې بولي. ولسمشر ترامپ تیر کال په همدغه شپو ورځو کې د شکرانې د مراسمو پر مهال افغانستان ته سفر کړی و او خپلو عسکرو ته یې داسې ډاټ ورکړی و.
هغوی ځکه موږ سره دا تړون کوي چې تاسو ډیر ښه خدمت کوئ. دا یوازینی دلیل دی چې هغوی غواړي موږ سره تړون وکړي. نو زه غواړم له تاسو او د افغان سرتیرو نه مننه وکم.
له افغانستان د امریکایي عسکرو په بیړه وتل د امریکایي جګپوړي قمندان جنرال فرانک مکینزی په شمول د ترامپ د نظامی مشرتابه د مشورې پر خلاف ترسره کیږي، خو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پاتې عسکرو سره به د ترهګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم. امریکا جاغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن د صحی پاملرنې کارمندانو سره په یو آنلاین غونډه کې خبرداري ورکړ چې که د ترامپ اداره د واک د لیشت پروسه داسې وځنډوي او مخه یې ونیسي، نو د هغه د ټیم ټول هغه پلانونه چې د وبا د کنټرولولو لپاره یې نیولي د اونیو او میاشتو لپاره وځنډیږي. د راپور تفصیل زموږ د همکاري ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د کووډ 19 ناروغي له امله تر 11 میلیونه زیاتې قضیې ثبت شوې، منتخب ولسمشر جو بایدن پر ډونالد ترامپ چې د ټاکنو پایلې نه مني او بایدن ته د آسان لیک څخه انکار کوي او د کورونا وبا په اړه د معلوماتو شریکول هم پکې شامل دي، انتقاد وکړ.
There's a whole lot of things.
ډیر زیات مسایل شته چې موږ سره نه دي شریک شوی او لاسرسي ورته نه لرو، مګر دا چې هرڅه ژر لاسرسي پیدا کړو. خو موږ د خپلې لوی ژمنې چې د ټولو نوښتونو یو ځای کولو کې په اونیو یا میاشتو وروسته پاتې کیږو، او تر څنګ یې د درمل جوړولو دوه شرکتونو سره چې واکسین یې 95% موثریت او اغېزمنتیا لري.
د مجازی غونډې په جریان کې بایدن د ناروغي په وړاندې د مبارزې په لومړی کرخه کې د روغتیایي کارمندانو ویناوي واوریدلې. زه بخښنه غواړم، زه ډیره احساساتي یم. د دې ونی په پایل کې بایدن خبرداري ورکړ چې کلیک نور وزندول شي نو ممکن ډیر امریکا له ویروس له امله مړ شي. په ورته وخت کې د ټرمپ اداره په داسې وخت کې د واکسین په برخه کې لاسته راوړنې په ګوته کوي چې د متحده ایالاتو د درملو شرکتونو ماډرنا او فایزر لمړنۍ پایلې چې د دوی واکسینونه د 90% څخه ډیر اغیزمن دي اعلان کړي.
By the end of December.
د دسمبر په پای کې محتمل رچی د دې دوه واکسینونو نږدې 40 میلیونه دوزه د توزیع لپاره چمتو کړ چې د اف ډی ای لخوا تصویب شي، او د شاوخوا 40 میلیونه ارمنو امریکایانو ته کافی دي چې واکسین شي.
د واکسینو په اړه د خبرونو سربېره کله چې په جنوري کې بایدن کار رسمن پیل کړي، د سخت مجادلې سره به مخ شي.
I think the incoming administration
فکر کوم راتلونکي حکومت به د عامه روغتیا لپاره غوره عملی کارونو کې د خلکو همکاري لپاره د ډیرو ستونزو سره مخ وي. په داسې حال کې چې هر څوک د نوي واکسین په اړه په زړه پورې خبرونو باندې تمرکز کوي، په غوره وضعیت کې دا په میاشتو میاشتو وخت نیسي چې واکسین جوړ او توزیع شي او په خورا لوی شمیر خلکو باندې تطبیق شي.
د ټرمپ کمپاینی مبارزې لا هم په څو ایالتونو کې حقوقي ننګونو ته دوام ورکوي، په شمول د وسکانسن ایالت چیرته چې بایدن پکې ګټون کړی دی د رایو د بیا کتنې غوښتنه کړې.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو د ننداره جشنواره نن په کابل کې پرانستل شو. په پام کې د چې په راتلونکو لسو ورځو کې غواره افغاني فلمونه ننداره ته وړاندې شي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي په راپورټ کې ووري.
لا لاجوارد د افغاني فلمونو لمړنۍ جشنواره ده چې نن په کابل کې پرانستل شو. راتلونکو لسو ورځو کې به په بیلابیلو فرهنګي ځایونو او سینماګانو کې 50 غوره شوي فلمونه په کابل کې نندارې ته وړاندې شي.
لاجورد فرصت بسیار خوبی است برای
لاجورد یو ښه فرصت دی چې فلم جوړونکي مخاطب ته معرفي کړي. مونږ په سینما کې دا خلا درلوده چې د فلم جوړونکي او مخاطب ترمنځ پیژندګلوي نه و.
افغان حکومت وایي چې د فلم او سینما له صنعت څخه ملاتړ کوي.
سینما وخت کې نه بود جایش وحشت ترور
که سینما نوی وحشت ترور انفجار او انتحار زاین سی او په ټوله کې افراطیت زاین سی
خود افراطیت میکره.
با تخریب سینما پارک از سوی آنها
د پارک سینما پورانولو سره د هغوی لخوا چې د فرهنګ دغه مطرح برخه په خوار نظرګوري او نو شان فرهنګي زاینو غره کړي زی ډیره خوشینه کړیم.
په دغه جشنواره کې د سید اورګزی په څیر یو شمیر مطرح هنرمندان او سټایل شول. دغه جشنواره په تیر ولسو کلونو کې جوړ شوی افغاني فلمونه نندارې ته وړاندې کړي او سینما ته د تلو په فرهنګ او په ټوله کې د افغاني فلمونو د ود لپاره به هر کال تر سره شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. دا امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د کندهار د شار اوسیدونکو د ځوانانو په منځ کې د 400 د سکولو پر امیدو اندیشمن دي او وايي چې دولتي مسؤلین باید 400 ته د اسانه لاسرسي مخه ونیسه. په دغه ولایت کې په نشه اخته زیاتره معتادین وایي چې د نشو پیل یې له چرسو کړی دی. نور حال د عزیز الله پوپل په دې راپور کې واوري.
په عامه ځایونو کې د چرسو پر استعمال جدي اندېښنې د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې د چرسو استعمال د ځوانانو په منځ کې تر پخوا څو چنده زیات شوی او اوس ان څوک یې ایب هم نه بولي. د کندهار ښار اوسیدونکو زیاتوي چې په ټولنه کې د چرسو زیات استعمال په نشه د ډیرو ځوانانو د مبتلا کېدو سبب ګرځي. دوی وایي چې په زیاتره مجلسونو کې اوس د چرسو استعمال حتمی وي.
په خلکو لاس خپټ استول دا چا مخ ته نه سکول اوس دا سدي خلکو چم لکه اسالې چې پرخي اوس خلک چرس سګریټ پر ځای اسکي هر ځای ته بندار کې خلکو سګریټه تازه کړي بس دا سګریټې دي اسکي دا مړ دجم خلک پازابي.
په تاریا کوروج دي متاجن هم وایي چې د احتیاط پیلې د چرسو لسکول څخو د زیاتې چې تر هغه وروسته په تریاکو او د نشې په بیلابیلو ډولونو اخلسی وي چې اوس یې ژوند لکړاوونه څخه ډک دی.
اوبس دا د وږي سبا لا بس نن چرس کولې سبا تریاکس کولې بل سبا ورور په دا نشو باندې داس بس وروشي سره
و چرسو ته اسانه لاسرسي هم د یاد نشې د زیاتوالي یو لامل بلل کیږي. ځین نور متادین وایي چې د چرسو هرڅ کوون کې په اسانۍ سره کولای شي چې چرس له هر ځای څخه رانیسي.
انا داغه سکرا کرا په تاریا کوم سیاخته سوله تاریا کوم سکرا کرا کرا واسته په دنا وړ عمل ولا په سیاخته څنګه وو کوس ولا بچانا بسيږي.
په کندهار کې تر تاریا کو روسه چارس د نشي توکو د کښت په برخه کې دوه هم ځای لري. د مدني ټولنې غړي وایي چې په ټولنه کې په نشه ضرور د کسانو د مخ پر ځای دون کشمیر د مخنیوي لپاره دي امنیتي ادارې په دې برخه کې هم جدي ګامونه واخلي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه.
دا د ننګرهار پر ودات ولسوالۍ کې د کرنې ادارې په مرسته جوړ شوی د لیمو باغ دی چې روان کال په اوږدو کې به لومړی ځل حاصل ورکړي. باغوان وایي په خوای په اندیز مکه کوکنار کرل خو د کرنې ریاست د هڅونو لامل د کوکنارو کښت پرې خودلې ده. دی وایي تر نورو فصلونو کرلو د باغونو جوړول ځکه ګټور دي چې په یو وخت کې هم میوه ورکړي او هم ترې د سبزیجاتو کرلو لپاره ګټه اخیستل کېدی شي.
مخکې هم په کوکنار کرل داغه نقصانات هر څه ډېر وو وس خوهران خلک او حساب کتاب جوړ شو په مسیر الحکمت شو خصوص پکې خشو دا لمبان د راکل مستی نام پکې وکړل.
د ننګرهار کرنې ریاست وای ام دا اوس هیواد ته هر کال 200 زره ټنه ستروس راوړيديږي. دا چې ننګرهار د ستروسو کښت برابر حواله نو زکه دلته د باغونو جوړېدو چاره ګړندې شوې ده. دوی وای روانه میاش په مختلفو ولسوالیو کې هغه کروانګرو ته چې په خپل ځمکو باندې کوکنار نه کری په 1500 جریبه ځمکه باندې د ستروسو باغونه جوړيږي چې راتلونکو کلونو کې به تر ډیره د ستروسو د واردېدو مخه ونیسي.
نو غواړو چې په آینده څو کلونو کې د دې مخه ونیسو زکه دلته اقلیم او شرایط ټول برابر دي. نو د هغه جملې نه منګه دوه فصله کړې دي نه حلشانی د ستروسو یعنی د ستروسو باغونه جوړول ایواز تر پسرلی پورې محدود نه دي. من د منی په فصل کې هم د ستروسو باغونه جوړو او د منی د پاره زمونږ پلان اوس 1500 جریبه دي چې په دې موسم کې اوس چې فعلاً شروع کیږي افتتاکی
سکل ننګرهار کې د نارنجو په حاصلاتو کې 15 برابر زیاتواله راغله او تیر کالم 3600 میټریک ټنه نارنج ترلاسه شوی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې موږ خبرونه کوي.